پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو غرمنۍ خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی د بلخ د لرې کړای سوي والي عطا محمد نور سره د هغه او حکومت ترمنځ د روانو لانجو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي نور ته نږدې کسان وایي په دې کتنه کې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوي دي، خو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دا به په همدې خبرونه کې واورئ. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه رضوان مراد د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی او دواړه خواوې حل لارې ته نږدې شوې دي. د تخار امنیتي مسؤلانو د دې ولایت په ناامنو ولسوالۍ کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به د مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. او د ایټالیا د عام انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د سلویو برلسکوني په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري حل لارې ته نږدې شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ حکومتي پلاوی تیره شپه تر ناوخته له عطا محمد نور سره مذاکرات وکړل او د ښاغلي حدید په خبره هیله مندي ده چې شخړه پای ته ورسیږي. له معصوم ستانکزي سره د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي هم ملګری دی او راپورونه وایي چې دوی له تیرو دوره هیڅ دوه ورځو راهیسې په مزار کې دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. د تخار امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه شته او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد تازه عملیات پیل کړي. د دې ولایت سرپرست امنیت قومندان سمونوال نظام الدین غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د افغان قوو پر ضد د کوم اقدام توان نه لري.
به هیڅ صورت دشمن نمیتوانه که با تبلیغاتی
دوی دښمن په هیڅ وجه نشي کولای په خپلو زهرجنو تبلیغاتو سره په خلکو کې تشویش خپور کړي. همدا اوس په سیمه کې دولتي ځواکونه ډېر دي او د پوځي عملیاتو بل پړاو ته ځانونه چمتو کوي. په نږدې راتلونکي کې به دښمن د دوی لسمڅو وباسو او مجازات به کړو. تر دې مخکې په تخار کې د ولسي پاڅونوالو یو مشر ملک احمد تاتار شکایت کړی چې په درقد، ینګ قلعه او خواجه بهاودین ولسوالیو کې د دولت د نه پاملرنې له امله ناامني زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د 215 میوان قلورتو په حواله دغه پوځي عملیات د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي چې په نتیجه کې یو تن وسلوال ټپي دی. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا د عامو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکوني په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. تر اوسه د مارچ د څلورمې نیټې د انتخاباتو شاوخوا نیمې رایې شمیرل شوې دي او د برلسکوني ائتلاف 88% کې رایې اخیستې دي. ابتدایي نتایج ښیي چې د ایټالیا د سنتي ګوندونو ضد غورځنګ په دوهم مقام کې دی او 88% کې رایې ګټلې دي. د صدر اعظم میتیو رینزي په مشرۍ چپلاسي منځلارې ډیموکرات ګوند بیا پسلو کې د اتلو سرایو په اخستلو سره په دریم ځای کې ده. د متحده ایالاتو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې کې د ملکیانو په وژنه د مسکو د بیرحمانه ونډې له کبله په روسیې انتقاد کړی دی. امریکا تور لګوي چې د روسیې الوتکو د ملګرو ملتونو دوربن برخلاف په غوطه کې شدیده بمباري کړې ده. سپینې ماڼۍ د ولسمشر بشار اسد له حکومت څخه د روسیې د ملاتړ له کبله د مسکو په اړه د توندې څرګندونې پرون وکړې. سپین ماڼۍ اعلامیه وایي د روسیې د پوځ الوتکې په سوریه کې د همیم پوځي اډې څخه دمشق ته نږدې او په ختیځه غوطه کې د فبروري میاشتې له 24 تر 28 پورې هر ورځ د بمبارۍ لږ تر لږه 40 ماموریتونه ترسره کړي دي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي روسیې د تروریزم ضد عملیاتو تر درواغجنې څارنې لاندې د ملکیانو د وژنې لپاره د ملګرو ملتونو د اوربند شرطونه لپامه غورځولي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا مې په تلیفوني مکالمه کې موافقه وکړه چې د سوری حکومت او روسي ملاتړ یې په غوطه کې د زړه بګونونکي بشري ناورین مسؤول وبلل شي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وی د یو امنیتی تهدید لکبل نن د خلکو پر مخ تړلې ده. سفارت په خپل ویب سایټ کې په خپل خبر کړي بیان کې دغه تهدید د سرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي. په انقره کې د امریکا پر سفارت په 2013 کال کې ځان وژن کې حمله شو چې یو ترکی امنیتی ساتونکو وشلو او یو افراطی کین ارخه ډلې مسؤلیت اخیسته و. د امریکا سفارت په ترکیه کې امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د سیاحتي ساحو او ګڼې ګوڼې له سیمو ووځي او د سفارت ودانې ته نږدې نشي. سفارت وایي دا چې بیرته به کله پرانیستل کیږي په دې اړه به وروسته اطلاع ورکړي.
راپورونه وایي د بلخ د لریک رئیسي والی عطا محمد نور او افغان حکومت پلاوي ترمنځ خبرو مثبتې پایلې ته هیله مندي ډېره سوې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر نن ویلي چې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوي دي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از قرینه چنین معلوم میشه که انشاءالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره.
په دې اړه جزئیات په دې خبرونه کې اوریدلی سي، پر همدې مسله تحلیل هم اوریدلی سي. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به دا واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلی دی. د نورو راپورونو تر څنګ د زهرو کاروانونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې بلنه درکوم. د عطا محمد نور یو شمیر نږدې کسان د ښاغلي نور او د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکسي وروستۍ لیدنې ته په هیله مندۍ سره وایي چې انتظار کیږي چې رامنځته سوي اختلافات به ډېر ژر حل سي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید که څه هم د دې لیدنو دقیقو جزئیاتو په اړه ناخبري شي، خو وایي د ګزارشونو په اساس دواړې خواوې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه وایي چې د ښاغلي نور معصوم ستانکزی او سلام رحیمی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې کومه موافقه نه ده سوی او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ لخوا ونیول سي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید چې عطا محمد نور ته یو نږدې کس هم دی وایي چې تیر شپه د ښاغلي نور ساتونه د بندو دروازو تر شا د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمی سره خبرې درلودي. د ښاغلي حدید په وینا د لیدنه په مزار شریف ښار کې د ښاغلي نور په کور کې ترسره شوي، خو په وینا یې په دې اړه نور جزئیات نه لري. خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي چې د ته د رسیدلو په خبرونو په اساس د لیدنه رغونکې وو، هیله مندي شته چې د محمد نور او ارک ترمنځ را پیدا شوی ستونزه به ډیر ژر حل شي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. دیگر جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از قرینه چنین معلوم میشه که معلوماتی که برای من هست قبلا هم در این راستا تفاهمات بر نزدیکی ارک و آقای نور صورت گرفته و انشاءالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره و اطمینان دادن که انشاءالله این مشکل از همین طریق حل میشه. فقط معلومات معمی هست.
جمهوری ریاست نورو دولتی ارگانونو او جمعیت اسلامی ګوند د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو یو شمیر کورنۍ او رسنۍ د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې ارګ او عطا محمد نور په دې لیدنه کې موافقې ته رسیدلي دي. خو د جمعیت اسلامی ګوند یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستۍ لیدنه کې کومه موافقه نه ده شوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامی ګوند د رهبرۍ لخوا ونیول شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوری ریاست داتا محمد نور استفاده منزوریدو او د بلخ د نیو والی پتوګه د انجینر محمد داوود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ارګ د دایلان ترو داتا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه دی منل شوی او داتا محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه اختلافاتو په دوام په جمعیت اسلامي ګوند کې یو شمیر سرچینو ویلي چې د ګوند لاسو زلو څخه ډیر د ارګ لاستازو سره خبرې اترې کړې دي. ل دې سره د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست داتا محمد نور سره د ملي امنیت د عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر د رئیس للیدو هرکلی کوي. نوموړی وای
خوب است که اینا بین هم بشینن و از زور و زر کار نگیرن، از اخطار و از دفاعی که از آن مردم افغانستان مخشوش میسازه از اون دفاع کار نگیرن و بین خود بشینن و یک باید تفاهم برسن.
د خغری وطن دوست په خبره سیاسي اختلافات په بیلابیلو هیوادونو کې یو معمولی خبره ده او باید د حل لپاره سیاسي خبري اترې تر سره شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سولې ایزه توګه د واک په لیک ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو مو مریدل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په مشرۍ یو پلاوی د بلخ د لیرک رئیسي ولایت محمد نور سره د هغه او د حکومت ترمنځ د روانو لانجو په اړه خبرې کړې دي او د دې د مثبتو نتایجو په اړه هیلمندي هم ډېره سوې ده. بلخ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د حکومت دا کړنه انتقادوي او قانون ماتونه یې بولي. د دغې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي چې که چیرې په دې تفاهم سوی وي چې نوی والی به د پخواني والی د خوښې سره سم ټاکل کېږي، د په راتلونکي کې تر دې پراخې ستونزې راولاړولی سي. اجمل تورمن له ښاغلي مددزی سره مرکه کړې.
خپله د دغې حکومت جوړول د قانون په نقض رامنځته شوي، د قانون ماتونې په اساس رامنځته شوي دي، نو د دې پیامد او پایله همیشه به په قانون ماتونه وي، ځکه شروع دوی د قانون ماتونې نه کړې. دوی اوس دوام هم په قانون ماتونه ورکوي او دغه چې دا اوس رئیس جمهور مجبوریږي له یو خپل والي سره د تفاهم پر اساس د هغه په خوښه والي ټاکي، د دې ټولو اصلي ریښه او د لامل اصلي بېخ همدلته دی چې که چیرې دوی اساسي قانون رعایت کړی وای، د اساسي قانون پر اساس حکومت جوړ کړی وای، نن یو والي د دې جرات نشو کولای چې د دوی سره دوی تفاهم ته مجبور کړی وای.
بله مدد جب سے فکر نہ کوئی چی کہ ورته چوی نو دا به پراتلون کی مثلا نور چار هم ټکنی کی دی اصلاحات او برخه کی حکومت
کاملا یعنی دا حکومت په دغه شکل چې جوړ او دوام کوي، دا به تر پایه پورې چې تر څو دا حکومت موجود وي دا به د قانون په ماتول روان وي. یو ستونزه چې علي بل بزیګی او هغه چې محلي خو چې د قانون د ماتول پر بنسټ علي بنا خپل په خپله طبیعي ډول باندې راضیږي، ځکه د یوې قانون ماتونې نه بله قانون ماتونه حتما رامنځته کیږي. نو دا حکومت تر څو چې دا دوام لري قانون ماتونه به دوام لري او دوی به مجبور وي چې هر زوراور ته په اصطلاح چانس ورکړي، امتیاز ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې د وروستي سوال په توګه څه کول په کار ول حکومت په داسې یو حالت کې چې د بلخ د پخواني والی استعفا منظور شوې وه او دی هم په خپل کار ته تللو خپل دفتر ته ویل چې زه به په خپل ځای پاتې کېږم، داسې حالت کې حکومت ته څه کول په کار ول
چې اصلا که دوی هغه موافقتنامه خپل منځ کې چې کړې وه په هغې هم عمل کړی وی، دوه کلو کې ټاکنې کړې وی، د اساسي قانون لویه جرګه یې راغوښتې وی، دا ستونزه حلېدله. چون دوی یو په بل پسې قانون ماتونه او تعهد ماتونې ته دوام ورکړ، اوس نتیجه دا شوه چې یوه ستونزه هم د حل وړ نه ده، یوه ستونزه هم ته نشي حلولی. سبا به بل والي سره همدغه تفاهم کوي، سبا به یو بل زورور راپورته کېږي، هغه به هم همداسې امتیاز غواړي. دا وایم ټول بر ګرځي چې دوی اولینه خښته کږه یې کې، بله هره خښته چې په دې ږدي هغه کږه راځي، هېڅ امکان نه لري څو د اوله خښته لرې نه کې سمه یې کې نه ږدي، دوهم درېیمه نه سمېږي. بنان تر څو چې دا حکومت دوام لري قانون ماتونه دوام لري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس موردو یوې نړیواله مسلې ته. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. دغه سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر د امریکا متحده ایالاتونو د انتقادونو سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. دا مسله نوري اس نوري تعقیب کړې ده، هم د اوس سره په سټوډیو کې د خبرونې ته راغلي. نور صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له کوم ایراني چارواکو سره ګوري یا کتلی او د خبرو اصلي محور یې پر کومو مسایلو څرخي؟
بله، فری بجان مننه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن البته په داسې حال کې تهران ته ورسید چې د 2015 کال د اټومي تړون د راتلونکي په اړه او هم د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه نړیوال کړکیچ زیات شوی دی. په پام کې و چې ژان لی دریان دغه سفر په جنوري کې ترسره کړي، خو د ایران په اکثرو ښارونو کې د وروستیو مظاهرو له امله چې محصلینو یې مشري کوله دغه سفر ځنډیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وزارت یو ویان وویل چې ښاغلی لی دریان به په دغه دو ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په ګډون په دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو به خبرې وکړي. د دغه تړون له مخې پر ایران د لویدیځو د بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه ډېر محدود کړي دي. خو له دې سره سره د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یې پر راتلونکي شک څرګند کړی او تیر کال یې خبرداری ورکړی و چې که دغه تړون اصلاح نه شي دی به په راروانه می میاشت کې ترې ووځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی د ډونالد ترامپ استازیتوب نه کوي. دغه راز د فرانسې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې موږ به دغه تړون وساتو ځکه هغه اغیزمن دی، پیاوړی دی او هم ایرانیانو د هغه درناوی کړی دی. خو لی دریان تهران ته ویلي چې دا هیواد دې ته اړتیا لري چې د لرې واټن ویشتونکو توغندو د پروګرام پر سر اندېښنو ته ځواب ووایي کنه له نویو بندیزونو سره به مخ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ژورنال د منشي ورځپاڼې ته ویلي چې ایران د بلستیک توغندیو پروګرام مخته وړي چې 2000 کیلومتره واټن وهلی شي او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره ځکه جوړ نه راځي یا سر نه خوري چې هدف یې د خپلو پولو له دفاع اوړي.
نور صاحب، ایران د فرانسې په ګډون د نړیوالو د دې اندېښنو په اړه څه وایي؟
ایرانی چارواکو په کراتو ویلي چې د هیواد د مزایلو او اټومي پروګرامونه یوازې دفاعي هدف لري او پر هغو هیڅکله هم بحث نشي کېدلی. تهران دغه راز ویلي چې په اټومي تړون کې به نه اوس او نه هم په راتلونکي کې هیڅ ډول تعدیل ومني او نه به هم اجازه ورکړي چې نور مسایل ورسره وتړل شي. فرانسه او ایران دغه راز د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ایران د مداخلې په اړه هم اختلافات لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون یعنی یکشنبه په ټلیفوني خبرو کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني وغوښتل چې د سوریې پر حکومت لازم فشارونه راولي چې په ختیځه غوطه کې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له یوې مخې د ملکیانو وژل بند کړي. د فرانسې ولسمشر د دې یادونه هم کړې چې ایران په دې برخه کې ډېر مسؤلیت ځکه لري چې د دمشق له رژیم سره نږدې اړیکې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زمج اخلا آزادی رادیو ری دوستانو کچی دا انترنت آسانتیا لرینو که ولی سی دا آزادی رادیو خبرونی پر انترنت هم پر جوانده پرنواری او راپورن او تحلیلو نمو ولو ولی پتمو دا آزادی رادیو دات کام. او سبلا یوسف زدران تخه دا افغانستان اروند اقتصادی خبرونو ورو.
د فرات سوداګری او صنایع خو نوې ایران سره د شیخ فرای بندر او د شاوخوا 140 کیلومتر سړک جوړولو چارې پیل شوې دي. د یاد خونې رئیس اسکر نورزین آزادی رادیو ته ویل دا بندر د بندر عباس او چابهار بندر څخه چې نیمروز او د هرات اسلام قلعه سره وسلوي شاوخوا 100 کیلومتر نږدې دی. ښاغلی نورزی وایي جوړیدونکو بندر کې څه موړو کوي خو دا چې واټن یې نږدې دی د افغانستان په تیره بیا د فرات په سوداګری زاره کړه ورکړه د پام وړ اغیز لرلې شي. له ایران سره د نویو سوالتون نو بیل بیل لارو د جوړیدو خبره داسې وخت کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمن په سوداګرۍ کې څو چند کمواله راغلي دي. د افغانستان د نندرتونونو مرکز سبا سې شنبه د تحصیلي بنسټونو لپاره د بازار موندنې په خاطر د افغانستان د تحصیلي بنسټونو څلورم تحصیلي نندرتون جوړوي. د دغه مرکز رئیس عزیز الله باریکزینن ازادي رادیو ته ویل شاوخه 500 تحصیلي بنسټونو په دغه نندرتون کې د ګډون ویلي. ښاغلی بارکزی وایي دا کار د بازار موندنې او محصلینو ته د تخفیف لپاره خپلې ښېګڼې لري. د ده په باور د دا ډول نندارتونونو په مټ تحصیلي بنسټونه کولی شي په کم لګښت خپل خدمات تر خلکو ورسوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو ځینې عمده بیې د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 لیتره بوجۍ 2,000 افغانۍ، یو لیتر پیټرول تیل 46 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 45 افغانۍ خرڅېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1 ډالر 9.5 افغانۍ 5 پوله، 1 یورو 4.8 افغانۍ او 1 پوله، 1 پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، 1 زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 10 پوله او 1 زر پاکستانی کلدارې 1,211 افغانۍ.
له یوسف اتران خمرانه کوم دوستانو اوس به هم ورسو د کابل چاپ یو شمېر نننۍ ورځپاڼو ته چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو د سولې خبرو په اړه مقاله لیکلې دي. حمید مومن دغه ورځپاڼې لوستې دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو له طالبانو سره د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه د روسیې او ایران اندېښنو ته د افغان حکومت پر ځواب لیکنې کړې دي. مسیر ورځپاڼه په خپل سرلیکنه کې د داعش په تړاو د روسیې او ایران اندېښنو ته د افغان حکومت ځواب یو پر ځای اقدام بللی او لیکلی دی په کار وچې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د روسیې اندېښنې لرې کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران اندېښنو او انتقادونو ته د ځواب ویلو ترڅنګ یو ښه وړاندیز دا هم وکړ چې په رسنیو کې پر یو بل د تورونو د لګولو پر ځای په کار ده چې دواړه لوري سره کښېني او د داعش په تړاو اسناد شکونه او شوي اقدامات له یو بل سره شریک کړي. ورځپاڼه ټینګار کړی دی چې دا خبرې باید پر ثبوتونو او شواهدو ولاړې وي چې پایله یې هم باید د دواړو لورو ترمنځ باور زیات کړي. ورځپاڼه افغان حکومت ته هم سپارښتنه کړې ده چې په زیات روښان ډول د روسیې اندېښنو ته ځواب ووایي او په دې ډول په افغانستان کې د روسیې او امریکا د سیالۍ او نیابتي جګړې شونتیا راکمه کړي. ویسا ورځپاڼه بیا لیکلې ده چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د بې نښانه الوتکو له لورې د دوی د اکمالاتو په اړه د سیمه ییزو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی اتمر د کابل پروسې په غونډه کې له هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په تړاو شکونه لري غوښتي دي چې په دې اړه د خپل اسناد شریک کړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی اتمر په دې باور ده چې سیمه ییز تحقیقات کولی شي د مخکې تک زمینه برابره کړي سو هر هیواد د خپلو پوښتنو ځواب ومومي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی اتمر د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې، مهم قومندانان یې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکلې ده چې د کابل پروسې په 2مه نړیواله غونډه کې افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. ورځپاڼه لیکلې ده چې افغان حکومت د خبرو د پیل لپاره د اوربند وړاندیز وکړ خو طالبان یوه موقع هم له لاسه نه ورکوي او حمله کوي. ورځپاڼه لیکلی ده چې دغه حالت په ډاګه کوي چې طالبان د پنجاب تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ ډول خپلواکي نه لري سو د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرخط ورځپاڼه لیکلی ده چې طالبان باید د سولې لپاره له رامنځته شوي وروستي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د خبرو مېز ته حاضر شي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل پروسې په 2مه نړیواله غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ. ورځپاڼه د سولې د عالي شورا په حواله لیکي چې طالبان کولی شي د خبرو په میز کې خپلې غوښتنې په آزادانه توګه مطرح کړي. ملي ارمان ورځپاڼه لیکلې ده که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او تروریزم په هیواد کې له منځه ولاړ شي نو د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه هم برابرېږي. ورځپاڼه لیکي چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت یو اساسي له تروریزم دی او که طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شي نو په هیواد کې راټول شوي بهرني تروریستان له ماتې سره مخامخ کیږي او په دې توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه هم برابرېږي.
په هلمند ولایت کې د پستې د یوازنی باغ خاوند وایي 21 کاله په ایران کې د پستې کار کړی دی. خو د هلمند پسته تر ایرانۍ خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت کموالی خبر ورکوي خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده بدیل کېدای سي. الیاس دایي دغه راپور چمتو کړی دی.
پنځه پنځوس کلن محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجې او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسرا او تروش مځکه کې د پستې خړ نیالګي پوجي کوي.
اوس کوکنار څه ښکار څه فکر کوي په دوه در
اتلس کې؟
سمیه به میره غلی تر اوسه
یا دا په خیر کې راځي. اوس د ولس سروې رااله
دا په هلمند کې د پستې یوازنۍ باغ دی چې د محمد لال لخوا وکاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکرل شو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راته وویل پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
دیگه وشکال زامت کشلی و پدغه تیمور رو ملکی داد افغانستان خلق تاریا کرکیر تر تاریا که در دیر ولی اغا ایرانیان و اسپنزر رو چیز بکیسا که ولی ولی اغا ازمور فواتن که اول تاریا کرکیز از ما ترما چی بلا اسپنزری و ولی در پیستی چی باید چیز تاریا کرکس خود به خود رکس من پدغه شروع کم و شد در افغانستان بلی این دیر علاقه و سر در لود لرمی و واسیم لرم لس لکر جوری پا تاریا کو نی جوری زمان رو تسو گرد ورد اما پدغه جوری چی در خیر خدای سان که بینیم سلی خواری ورد البته در امزه کلاشا خونده ورم زکم نده سرخه کده کلاک ده اونو کلیش ای پستو ده پر دیر مناسب نده
ده هلمند غنم دیر انار او اندوانی لج مشهوره دی خوب کوکنار او دوغو تولیدی پنری که دوم را شهرت لریچان ده نشی توکو او جرمونو سره ده مبارزی پا برخ که ده ملگورو ملتونو ده اداره یو این وڈی سی پلیست که ده افغانستان نوم لومبری مکام تا پورتسوه ده پیستا چې تازه د هیواد په جنوبی ولایتونو کې ترویج کیږي سره لدی چې د کوکنارو د شو بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول سوی دي او نتیجه هم نه ده ورکړې. بدیل کې راځي محمد لال وایي پیستا شو بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل سوی.
راغی دلی ول زه سره کومک کوم دغه د خپل راغی کارمندان دغه کارمندان کوم پلان ورداري وکړل او نور زه سره کومک کوم دلی انار منارو خپخانه ری حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شیلر
کته هم دروان میلادی کال د پر د کوکنارو د کرل سوی کشت احسایا نه د خبره سوی خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزه رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادی کال کې شاوخوا یو لک او څلویر زر هکتار مځکه په کوکنارو کرل سوی. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند مخې ساری نه لري په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځېدل چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نیالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توضیح کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو مځکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2013 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاسو تخمونو او سرو ولګول سول خو د مرستو تر بندېدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال وویل تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
که من خب بدیل د خپلو بزګرانو د پاره پیدا نکو نو دو اړ کیږي حتی چې بیا یو ورځ بیرته کوکنارو کښت ته مخه کی نو هماغه ده چې موږ کوشش کوو تر څو خب بدیل پیدا کړو. متاسفانه په تیرو شپاړسو کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوي مقطعي وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو چې یو د هغې به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځوکو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کیږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو مځکو ته ولاړل غصب یې کړلې جوړې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه. هغه کروندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی. نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پورې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړې ده. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو، انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یعنې ښه توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو ځمکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتیم ځکه کې د ژورو څاګانو وبښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په غشمو کې چې پراخه کرهنیز ځمکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنه کړي. محمود الستای، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، د الیاس دایی په راپور کې مو واورېدل چې آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدیل کېدای سي که نه. په دې سره ورسېدلو 12:30 ته د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري یوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د تخار امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر شر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وشل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایټالیا د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه غوطه کې د ملکیانو په وژنه کې د مسکو د بیرحمانه ونډې له کبله پروسی سخت انتقادونه کړي دي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت وایي د یو امنیتي تهدید له امله به نن د خلکو پر مخ تړلی وي.
له رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو، ستاسو څخه مننه کوم چې تر دې معلومو د ازادي راډیو خبرونې راسره واورېدی. که چیرې موږ خبرونه او راپورونه نه وي اورېدلي، نو د ازادي راډیو ویب سایټ هم ورتلای سئ، ازادي راډیو .com زموږ پته ده. اوس به هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاد النافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 8 تنه له 15 څخه تر 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته ویل دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موهید زیاته کړه چې دوی لس تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لوی لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې تورې 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1550 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي چې چرته او تریاق پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړي دي چې دغه نشه یي توکو سره پنځه تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ عدیو قضایی دارو تا رسمان سپاره دیدی.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راغونډ شوي معتادین ټول بې کورول او د ژمي سړې شپې په آزاده فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1568 بې سرپناه معتادین جمع وري شوي دي. پس تداوی څلور مکس خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات پس تداوی لو ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په روبات سنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپله خوښه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه. د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
موږ د کارموندنې کمیسیون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره وي دوه درې دانې را ځنځیرونه ورسره بس یو د مې راویني درېونه ما وتلې ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زه نور لدې کوره ځم والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟ زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان حکومت د کابل په روسیې دوهم کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یوه ګډه ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د کابل په روسیې کانفرنس کې وویل چې کورنیو قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړي او د نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم مالی سرچینه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاحالدین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریځ او یو عملي میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروشي نومې دوهم کانفرنس کې نشه یي مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شوه چې د نشه یي موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشي موادو کورنی قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړې او له نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وسي.
د مخدره موادو کورنی قاچاق کوونکی او نړیواله مافیا سره یو شوی او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونو ډالر د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنی قاچاقونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنی شبکې پاشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرنس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي وو چې د نشئی موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارد امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګرۍ کې په ګټه لوېدلي او دې پیسو جرمي او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروسی نومې دوهم کانفرانس کې د 52 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موږ یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډیره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه
وکړي.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاز تر نکو چې د افغان حکومت له خوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشئی موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې ستراتیژۍ د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس به د دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کړو. د میرسیکور موسسه د معیشت بدیل پروګرام له لارې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 450 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې هدف یې د نشئی موادو مخنیوي، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دې اړه زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلی دی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 130 او د روزګان لپاره 80 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان حبیب الرحمن سجاد د دغه ولایت په ډن ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د بیش پر مهال وویل چې د بدلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په ولسوالیو کې شاوخوا 10,000 د پستې نالان پر ځایي بزګران وبېشل سي.
په دې ټولو ولسوالیو کې موږ په کندهار 9,000
بل خو د کندهار د نشئی توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې موخه یې دغلته د نشئی توکو مخنیوی، د روا کښتونو وده او له کروندګرو او باغ لرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده. ډېر خلک علاقمند هم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد لپاره بهتري د اقتصادي منبع.
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په عین وخت کې هغه بزګران چې د پستې نالانې ترلاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل تر څنګ لږ اوبه غواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیې مشر عبدالباسي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغ لرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې.
په دې باندې موږ پښتو ورو زموږ بزګر د کندهار په سطح د تقاضا ډېره ده، ځکه چې دا نه بعد حاصل شور کوي، اوبه کمې غواړي او په کندهار کې اوبه کمې دي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتیاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګرانو ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړې.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معنیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشئی موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معنیت لري. دې معنیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې معتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپله د ځوانانو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لکه مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، INL چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بېلابېلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل، عملا مو کار وکړي. همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د محتاطو ځوانانو په اړه خپلې اندېښنې چې دي شریکې کړې.
تاسې وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دغو فعالیتونو په اړه راته ووایئ چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشئی توکي کارول هغوی مو راټول کړل. هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغې ځای کې په تداوی باندې مخته دي. د دې تر څنګ مونږ اما پوهوی چې دی هغه د دیني علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورټس له لارې مونږ اما پوهوی ورکوي خلکو ته. اغه ځوانان چې غوي کورنۍ کې بچوک په مواد مخدر باندې روغ دی، واغوي مونږ تخپل ځوانان راوستل، مونږ هغه د ټریټمنټ سنټرونه چې دی هغه ته ولېګل.
موږ چې د څومره متاجرو سره خبرې کړې دي، اکثر یې ویلي چې د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي، د دوی د روزګار لپاره مو تر اوسه څه کړې دي؟
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو، دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږ دي، له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي، علمي اکاډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا کې مونږ چې اما په هوایي پروګرام ترسره کوو، د اسلام له نظره دینی علماي کرام چې دی هغه تبلیغ کوي، د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی هغه خلکو ته اما په هوایي ورکوي. دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کروي، مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی. نور د کورنۍ مسولیت هم دی، د هغوی د خپلوانو مسولیت، د ملګرو مسولیت، همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا مکوي ورته برابرې نشي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاذ مینیات په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغو څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی دی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدیریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، د کلو په سطح باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی. دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپل ځوانان دې ته رجح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماعي مسئولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډریسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړي یوت ولنټیر نیټورک باندې، یوت ولنټیر ملا کاروان بله څانګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکي څه مودا کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي، په خپله خوخه باندې د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دي هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډېږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهاوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي که هغې کورنۍ کې کلی کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږ دي، مونږ ته هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امریتي لرو، بیا اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دي هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري. تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دي، ځینې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی مونږ ته خپله طرحه هغه راوړي. کوم وسو طاقت امکانات چې زمونږ سره په دې اداره کې دي مونږ ور سره کوو. که زمونږ سره نه دي مونږ بیا هغو نړیوالو کمک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي. هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغو ټولنو ته یې زمونږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي، هغه یې بیا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
مونږ له خپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو. مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو. که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتا ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي مونږ په هغې کې بریالي شو، دا به ډېره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي خو کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي. هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو څخه اوري چې په 2016 منځنی سپو خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت یو 10 کلن عبدالهادي په پاکستان کې چرس کول. کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او ورونه چې د ده له نشو خبر سول نو ده یې په زنځیرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې یې بندي کړ. دا چې عبدالهادي څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
نشې مخکې مې سبزۍ کاروبار کوو پاکستان، بیا موږ افغانستان ته رالو، بیا اسکوټ ته لاړو کندهار. اسکوټ کې مې پوډر نشه شروع کړه. نهم کال لږې پوډر نشه کوو. دوه دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله هسپتال کې داخل کړم. هسپتال نه چې راووتم یو درې میاشتې پاک کړم، بیا هغې نه پس مې بیا شروع پخت کې ناست وم. نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راووت، راویل مال چېرته ما زه پلانیزي کې مو کور ته لږ راشه. چې لاړم کور ته دا ناسو حساب کتاب یې کوو، موته مې خانجي څخه به هېڅ خبره نشته چې اوس کړې. دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره وي، دوه درې دانې را زنځیرونه ورسره بس یو دم یې وې راوی نیسې ورونه مې درې ورونه مې ناسو. ما ورته ویل ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو پغار سونه مې چې ویلې بوتلم کوټه کې وتړلم زنځیرونه مې بس پروت وم. مازدیګر ټایم دردونه را باندې راغلل. یو ټایم مې فکر کوو چې مال دیزې نه وزه څنګه ځان خلاص کړم او لاړ شم نشې طرف ته. چر سونه چورت مې وویل کلفونه ملفونه مې دغه کړه زنځیرونه هېڅ کار ونه شو. یو ټایم مې دماغ ته راغلم چې دا کټ خو چې کوم دی دا څلور خپې لري همدا یو دی. دغه ته مې لته ورکړله کټ پخې ته هغه ووتله. دا غټ بازو چې کوم دی دا زما په اوږو او دوباندې راووتم. مور مې هسې دروازې خولې ته ودرېده. ما ته ویل خدای قرآن خاطر وکړه پلار دې راشي بیا چې هر چېرته ځې کلبونه به نه خلاص کړو لاړ شم. ما وتلې ما نه ځم. خو هر څونه مې چې وکړه نه یې پرېښودم. تالیا چولی وګیر ته مال کیلی کیلی را نه کړله. پاس بام ته وختم، بام نه مې ځان خطا کړو لاړ. بیا زه کور ته راغلم زنځیرونه یې ما نه ورور خلاص کړل. ما ته ویلې چې نور تړم مړم دی نه او د خپله کوټه کې اوسې. بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه زه به بیاسې بانه باندې ووتم. بیا به لاړم هغې نه مې شیر اوس کوټه کې به مې والو. هغه بدن نه دی پاتې اوس. مې ځواني زه مو خراب وم، بدن خراب، بدبختۍ سره م ډېر مخ یو. د نشې مخکې خو د ماشومانو سره لوبې کولې. خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان مې څنګ ته راغله والو مې حوصله د نو دماغ مو خرڅ شور وې کوو. دماغ یې راته لږ داسې کمزوري کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشې مواد وختوي خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي. خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې ناببره له کوره ووت او ولې یې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
پ
پلاره یو خبره درته وکم خفه کیږي خو نه
او وګورم چې څه ډول خبره ده که خبره وه ولې به خفه کیږم
ووایه بچیه څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږي
ما خو بوډا را پرېښودل اوس شکر روغ جوړ یم
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړي
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه
او کولی شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویه ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بې کاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایې دغه د مشر زوی دی په دوکان کې په کار تر سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بده شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي
هغه وختونه خو تېر سول ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شې ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیفومو یې علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک سره جور مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه
سره ماخام کوا خوبنا بنگلے ونے کرے جانا نا لا 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 لا
اسلام جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام اوہو اکرم ذاتے
او زیم اکرم ولی
والک تھدل تچکے شکر دے علاج دیو شو خچاخ سورا اس پین زبان در نہ جوڑ شو مو خواسی هم دا دستری خو پا ڈانڈ که نخیتیو تو والی بیر تر آغلی
هو ازو خورشتی هم چی جوڑ شوم
نو چی جوڑ شی بیا چی کوی چی دی مردار لگتی تا بیر تر آغلی
های های کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پا که ازت وی لری او آرام ای خو چی ازت دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کور هم سڑی تا سور تا نور شی
ولی پا کور که مو چه خبره و
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایي. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه تا هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
ای دا پاکې څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو.